السلام علیکم د آزادۍ رادیو خبرونو ته خراغلست. نن دوشنبه د 1409 نویم هجری لمریز کال د لړم یا عقرب دیرشمه نیټه ده چې د 2018 میلادي کال د نومبر له 28 سره برابر ده. د آزادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبری مجله پیلیږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان وایي په هلمند کې د مخدرو موادو د تولید پر مرکزونو بمباري د هغو نویو صلاحیتونو یوه برخه ده چې پوځي قمندانانو ته ورکړل شوې، او په یو بل راپور کې به واورئ چې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنواله غواړي د افغانستان د جګړې په اړه د څېړنو اجازه ورکړل شي. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. د خبرونو سرټکی، په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي په دوه راتلونکو کلونو کې به د افغانستان په سلو کې اتیا خاوره د افغان ځواکونو په ولکه کې وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړی چې د داعش وسلوالو د افغانستان په ګډون ټولې سیمې ته ګواښ پېښ کړی، او ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي متحد ایالات به شمالي کوریا د تروریزم د ملاتړ کوونکي رژیم په توګه اعلان کړي. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن باور څرګند کړی چې په راتلونکو دوو کلونو کې به د هیواد په سلو کې اتیا خاوره د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې وي. هغه پرون له افغانستانه د امریکا په دفاع وزارت کې خبریالانو ته په ویډیویي کنفرانس کې هغه ادعاوې هم رد کړې چې ګنې د جګړې لاندې ولسوالیو شمیر درې چنده زیات شوی.
There was a slight increase in contested, but then we also saw
د جګړې په ډګر کې ډیر کم پرمختګ شوی، خو موږ ولیدل چې افغان امنیتي ځواکونو ځینې ولسوالۍ بیرته ونیولې. له دې خبرې سره چې د جګړې سیمه درې برابر زیاته شوې زه مخالف یم. د هغو ولسوالیو شمیر چې جګړه پکې روانه ده ښایي یو څه زیات وي، خو دوه یا درې چنده نه دي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان ښاغلی نیکلسن همداراز وایي چې وسلوال طالبان درې لارې لري: تیښته، سولې ته حاضرېدل یا وژل کېدل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف خبرداری ورکړی چې د داعش وسلوالو د افغانستان په ګډون ټولې سیمې ته ګواښ پېښ کړی. محمد جواد ظریف پرون په تهران کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشیل ځانګړي استازي تادامیچي یاماماتو سره په کتنه کې وویل چې د داعش وسلوال به په عراق او سوریه کې له ماتې سره سم د نورو پناه ځایونو په لټه کې شي چې دا افغانستان او ټولې سیمې ته ګواښ پېښوي. تادامیچي یا ماماتو د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره په افغانستان کې پر وضعیت او د سولې لپاره د خبرو پر اهمیت خبرې وکړې. د افغانستان د ښځو چارو وزارت د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي 14 ورځنی کمپاین پیل کړی. د ښځو چارو د وزارت د پالیسۍ مرستیالې سپوږمۍ وردګ ویلي چې په پیل شوي 14 ورځنی کمپاین کې به خلکو ته د ښځو د حقونو په اړه معلومات ورکړل شي. د ننګرهار ولایت د خبر پاڼې په حواله د ښځو چارو وزارت د پالیسۍ مرستیالې دا خبرې پرون د ننګرهار، کونړ، لغمان او بامیان د ښځو د ټولنیز حقوقي وضعیت د څېړنې د ځانګړو کمیسیونونو غونډې ته وکړې. لازادی رادیو خبرونه اوري. د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ شمالي کوریا د تروریزم د ملاتړ کوونکي رژیم په توګه اعلان کړی. ښاغلی ټرمپ د خپلې کابینې په پرونۍ غونډه کې وویل دا کار ځکه کیږي چې پیونګیانګ په کوریا ټاپو وزمه کې اټومي بحران ډیر زیات پراخ کړی دی.
Today the United States is designating North Korea as a state.
نن متحد ایالات شمالی کوریا د تروریزم د ملاتړ کوونکي هیواد په توګه اعلانوي. دا کار باید مخکې شوی وای. د شمالی کوریا رژیم نړۍ په اټومي بحران ګواښي او په پرله پسې ډول د تروریزم ملاتړ کوي چې په نورو هیوادونو کې قتلونه هم پکې شامل دي. ډونالډ ټرمپ زیاته کړه چې د شمالي کوریا پر ضد به نوي ګامونه واخیستل شي، او د متحدو ایالاتو د خزانې وزارت به په دې اړه خپله پریکړه اعلان کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ارمنستان ته رسېدلی. لاوروف به د ارمنستان له چارواکو سره د ناګورنه قرباغ په ګډون په سیمه کې پر یو شمیر لانجمنو مسایلو خبرې وکړي. هغه ارمنستان ته له تګ مخکې آذربایجان ته تللی و. ارمنستان او آذربایجان له ډیرو کلونو راهیسې د ناګورنه قرباغ پر سیمه په خپلو کې لانجه لري. د ارمنستان ولسمشر سرژ سرکیسیان تر دې مخکې ویلي و چې نن به د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې له آذربایجان سره پر سوله او همکارۍ خبرې وکړي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف هم ویلي چې حکومت یې د ناګورنه قرهباغ د لانجې حل ته لیوالتیا لري. او د انګلستان ملکې دوهمې الیزابت او د هغې میړه شهزاده فلیپ د خپل واده او یایمه کلیزه ولمانځله. هغوی د برطانیې د شاهي کورنۍ لومړۍ جوړه ده چې د واده اویا کلونه لمانځي. په لندن کې د وینسمنستر ابی زنګونه پرون د ملکې او شهزاده د درناوي لپاره وکړنګېدل. هغوی د 1948 میلادي کال د نومبر په 6مه نیټه په وینسمنستر ابی کې واده کړی و. د انګلستان اوسنۍ ملکه دوهمه الیزابت په 1952 میلادي کال کې د هغې د پلار شپږم جورج تر مړینې وروسته ملکه وټاکل شوه. ملکه الیزابت یو نوي کلنه او شهزاده فلیپ شپږ نوي کلن دی. هغوی څلور اولادونه لري. د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ. قدرمن اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل. د خبرونه او همداراز د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه نور خبرونه، راپورونه او مرکې په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر پاڼه لوستلی او کتلی شئ. ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. د خبرونې په دوام کې را سره و سیوا بوری چې په هلمند کې د مخدره موادو د پروسس پر مرکزونو د تیر ورځې له هوایي حمله وروسته د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي دا قمندانانو ته د ورکړل شویو نویو صلاحیتونو یوه برخه ده. د نویو بلک هاک هلیکوپټرو شپږ تنه پیلوټان پرون د ترینینګ یوه دوره په کندهار کې پای ته ورسوله.
زموږ هوایي قوه چې په تیرو کلونو کې د کورنیو او بهرنیو جګړو په اثر صفر ته رسېدلې وه،
د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالې د افغانستان په جګړه کې د شویو بشري جرمونو په اړه د څیړنو اجازه غوښتې ده. او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ټاکل شوې د یوګوسلاویا د جنګي جرمونو نړیواله محکمه د سرب جنرال راتکو میلادیچ د قضیې په اړه خپله پریکړه سبا چهارشنبه اعلان کړي. او په یوه مرکه کې به واورئ چې د ختیځ زون د نابینایانو د کرکټ د لوبې ګډونوالو توپ څنګه لیده او څنګه یې واهه.
څوک د ځمکې په واسطه باندې کولی کېږي راسن بیټسمن ته، هلته بیټسمن ولاړ دی، د دوی شرنګار او ترانزې شو بیټ ورپسې راته وایي په حکم د خدای سره، او شپږیزې او څلوریزې راته وهي.
د دې خپرونې تر پایه راسره اوسئ. سمکه له ازادۍ راډیو اورئ. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن وایي په هلمند کې د مخدرو موادو د پروسس پر مرکزونو هوایي حملې د هغو نویو صلاحیتونو له مخې شوي چې د امریکا متحدو ایالاتو ځواکونو ته ورکړي دي. د جنرال نیکلسن په مشرۍ هوایي ځواکونو د یکشنبې په ورځ په هلمند کې د مخدرو موادو د تولید او پروسس پر مرکزونو هوایي حملې وکړې. ښاغلی نیکلسن بیګا د امریکا په دفاع وزارت یا پنټاګون کې خبریالانو ته په ویډیویي کانفرنس کې ویل چې پر وسلوالو طالبانو داسې حملې به دوام وکړي. د دې راپور نور جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن وایي تر دې وروسته به د طالبانو پر هغه ځای حملې کېږي چې ډېر درد لري. جنرال نیکلسن په هلمند کې د مخدرو موادو د تولید پر مرکزونو ورستي بمی حمله ته په اشاره وویل هغه صلاحیتونه چې د امریکا د نوې ستراتیژي پر اساس ورکړ شوی اغیزمن تمام شوی دي. هغه پرون له افغانستانه د امریکا په دفاع وزارت کې خبريالانو ته په ویډیوي کانفرنس کې وویل چې د یک شنبه په ورځ په هلمند کې بمی حمله د نوې ورکړ شوی صلاحیت لمخې شوې ده. جنرال نیکلسن زیاته کړه چې د مخدرو موادو د تولید مرکزونه وسوالو طالبانو ته ډیر مهم دي او پر هغوی به د حمله جاری وساتي.
These new authorities give me the ability.
د نوې صلاحیتونو پر اساس موږ اجازه درلوده چې پر دښمن برید وکړو. مخکې موږ دا کار نه سوای کولای. باید وایم چې دا اول وار و چې له هغه صلاحیت کار اخلو چې تازه راکړ سوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د اگست په 20مه د افغانستان لپاره خپل نوې ستراتیژي اعلان کړه. په ستراتیژي کې امریکایي عسکرو ته ځینې عملیاتي صلاحیتونه ورکړل شوي چې په خوایې نه درلودل. د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان پرون په واشنگټن کې خبرلارانو ته وویل چې په افغانستان کې له 400 تر 500 د مخدرو موادو لابراتوارونه شته چې ګټه یې وسلوالو طالبانو ته رسیږي. نیکلسن وویل د یکشنبه په ورځ په هلمند کې د امریکایي او افغان هوایي ځواک په ګډه حمله کې د مخدرو موادو لشتلجه لس لابراتوار ورونه شای ویجار شوی. جنرال نیکلسن څرګنده کړ چې د حکومتي ځواکونو د واکمنۍ کړی د پراخولو او پر روانو ټاکنو کې ډیرو خلکو ته د ګډون د امکان برابرولو هڅې کوي او د وسوالو طالبانو د شاته کولو لپاره دوه کاله مهلت ټاکلی دی.
They control about 2/3 of the population.
جنرال نیکولسن وویل اوس مهال افغان امنیتی ځواکونه د افغانستان له دریو پر دوو برخو خلکو واکمنی لري، خو موږ غواړو چې د اندازه 80% تل وړ شي، ځکه په هغه وخت کې به وسوال طالبان پر یوازې 10% خاوره واک چلوي او په پاتې سیمو کې به جنگ وي. زموږ په باور دښمن درې لارې لري: تېشته، وژل کېدل یا سولې ته تیارېدل. د نیکولسن په وینا د افغانستان امنیتي ځواکونه پیاوړي شوي او په وروستي یوه کال کې هیڅ مهمه سیمه له لاسه نه ده وتلې. هغه ټینګار کړی چې وسلوال طالبان د مخدر موادو د زیات تولید لپاره د ډیرو سیمو د نیولو هڅې کوي. جنرال جان نیکولسن وویل چې وسلوال طالبان هر کال د مخدر موادو له تولیده لږ تر لږه 200 میلیونه ډالر ګټي، چې د هغوی لپاره د تمویل مهمه سرچینه ده. د مخدر موادو او جرمونو پر ضد د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې تیره اونۍ خبرداری ورکړ چې د مخدر موادو تولید په افغانستان کې وسوال پیوري کوي او د هغوی مالی سرچینې زیاتې کړې دي. یوازې د افغانستان په لسو ولایتونو کې د مخدر موادو د تولید اندازه 0% ده.
په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ویلي په هلمند کې د مخدر موادو د تولید پر مرکزونو بمباري د هغو نویو صلاحیتونو یو برخه ده چې د امریکا د نوې ستراتیژۍ له مخې پوځي قمندانانو ته ورکړل شوې ده. افغان حکومت پرون وویل چې د مخدر موادو پر ضد د مبارزې خپل هغه پلان یې البته حکومت اعلان کړ چې د چارواکو په وینا په عملي کېدو سره به په ټول هیواد کې د مخدر موادو د پروسس سرچینې له منځه لاړ شي. او د جمهوري ریاست د دفتر ویان ښاغلي شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې د دې پلان د لومړي پړاو تمرکز د ناټو په مرسته په تیره د هلمند ولایت په څلورو ولسوالیو کې دای چې دا ولسوالۍ سنگین، کجکی، نوزاد او موساکلا ولسوالۍ دي. د افغانستان په جنوب کې د هوایي ځواک شپږو پیلوټانو د بلک هاک پوځي هلیکوپټرو په برخه کې درې میاشتنۍ روزنیزه دوره پای ته ورسوله او د فراغت سندونه یې ترلاسه کړل. د پیلوټانو د فراغت په دې مراسمو کې چارواکو وویل په عملیاتي برخه کې تر پخوا دا پیلوټان پیاوړي شوي او د پرمختللو وسایلو په ترلاسه کولو یې وسلوالو ته ماتې ورکړې ده. محمد صادق رښتینی له کندهار په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د بلیک هاک هلیکوپټرو په برخه کې دغه شپږ پیلوټانو ته د کندهار په پوځي هوایي ډګر کې روزنه ورکول شوې. په جنوب کې د هوایي ځواک قمندان جنرال عبدالرزاق شرزی وایي اوس یې د هوایي ځواک اړتیا پوره شوې، خو پرسونل یې یوازې په روزنیزه برخه کې زده کړو ته اړتیا لري. د شرزی په خبره د بهرنیو ځواکونو په همکاري یې هوایي ځواک پیاوړی ساتلی او په اساس یې په سیمه کې مخالفین ځپل شوي.
تر اوسه پورې د افغانستان هوایي قوا د می اولس، می پنځه جیش، سی دوه سوه اته، ایم ډي پنځه سوه جیش، ای نویش د الوتکو په استفاده د دښمن سره په جګړه بوخت دي. زموږ هوایي قوا چې په تیرو کلونو کې د کورنیو او بهرنیو جګړو په اثر صفر ته رسېدلې وه، دا د قرار قرار بیرته په خپلو پښو درېږي.
د بلیک هاک مرستو امریکایي هلیکوپټرو په برخه کې دغه شپږو پیلوټانو ته د درو میاشت په جریان کې عملی او تخنیکی زده کړې ورکول شوې. د هوایي ځواک دوه پیلوټانو همایون او غفور ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډول روزنیز پروګرامونه به افغان هوایي ځواک لا پیاوړی کړي. د وظیفې په جریان کې او همدارنګه په عملي توګه پیلوټان وکولای شي چې په یوه خوندي فضا کې خپلې دندې سرته ورسوي. زه ډاډه یم چې موږ به په یوه قوي مورال سره پرته له کومې اندېښنې خپلې دندې د دغه هلیکوپټرو په مرسته ترسره کړو. لکه څنګه چې دا الوتکې ډېرې قوي دي او د دې لپاره چې خپل تاثیر وساتي، زموږ د مځکنیو قواوو د ملاتړ لپاره به ډېرې ګټورې تمامې شي. متحده ایالاتو تر راتلونکو اوو کلونو پورې له افغان هوایي ځواک سره د 150 بلیک هاک هلیکوپټرو د مرستې ژمنه کړې. د دې هلیکوپټرو لومړنۍ څلورې د تېرې اکتوبر میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د کندهار په هوایي لوا کې افغان هوایي ځواک ته وسپارل شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار 9 بجې او 15 دقیقې دی. د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم صفی الله ستانگزی ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
نشنل انټرست خبرونې د افغانستان ثبات سمندري امنیت تامینولای شي تر عنوان لاندې یو مطلب لیکلی دی. په مطلب کې راغلی چې افغانستان له یو پیچلي بشري کړکیچ او له یو مخبر ځواړ بشري امنیت سره مخ دی. د نشنل انټرست د دې مطلب لیکوال لیکلي دا ستونزې افغانستان د کډوالو او پناه غوښتونکو په یوه لوی مرجع بدلوي. د مطلب په دوام راغلی اکثر پناه غوښتونکي د انسانانو د قاچاقبرانو لخوا د سمندر له لارې اروپا ته وړل کیږي. د مطلب د لیکوال باور هغه څه چې د افغانستان په څیر هیوادونو باندې تپل کیږي یا پکې ترسره کیږي په مستقیمه توګه سمندري امنیت له ګواښ سره مخ کوي. نېشنل انټرست خبرونې لیکلي شته خطرناک وضعیت ټول هیوادونه یو ګام پورته کولو ته اړ باسي. د مطلب په دوام راغلي هیوادونه باید سره لاس یو کړي او د تروریزم پر ضد د یوې ګډې ستراتیژۍ د پلي کولو په خاطر خپل امکانات وکاروي. انډیپندنت برټانوي ورځپاڼې په اتریش کې د یو لس کلن افغان کډوال وژنې ته پام کړی دی. ورځپاڼه لیکي دغه یو لس کلن ماشوم ظاهرا ځان وژنه کړې ده. اتریشي چارواکي د دې پیښې په اړه څېړنې کوي. انډیپندنت لیکلي چې د افغان ماشوم د اتریش په سویل کې د خپلې کورنۍ د شپږو غړیو د ساتنې لپاره هڅه کوله. ورځپاڼې هغو رپورټونو ته اشاره کړې چې پکې ویل شوي ځینې وختونه لویدیز حکومتونه له افغان کډوالو سره د سوري کډوالو په نسبت بل ډول چلند کوي. د انډیپندنت ورځپاڼې په مطلب کې راغلي د افغانانو د پناه غوښتنې بهیر د سوري کډوالو په نسبت ځکه زیات غځېدلی چې ویل کیږي افغانانو د کمزور اقتصاد په سبب خپل هیواد پرېښی او د خپل هیواد پرېښودلو ته چا نه دي اړ ایستلي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د نړیوالې جنايي محکمې څارنوالي غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د جګړې په ارتباط د څېړنو د پیل اجازه ورکړل شي. فاتو بنسودا پرون په حق کې د نړیوال جنایي محکمه له قضایي پلاوی د اجازه د غوښتنې ترڅنګ ژمنه وکړه چې د هغو پیښو په اړه به چې بشري ضد یا جنگي جنایت ګڼل کېدای شي بې پرې او خپلواکي څېړنې وکړي. خو دا څېړنه به د هغو پیښو په اړه کېږي چې د څارنوالې فاتو بنسودا دفتر ورته ځانګړی شوی دی. په دې اړه فرشته جلالزی نور جزئیات اوروي.
د نړیوالې جنایي محکمې څارنوالي په افغانستان کې د ممکنو جنگي او د بشریت ضد جرمونو په اړه د پلټنو د پیل لپاره د محکمې له قضایي پلاوي د اجازه غوښتنه وکړه. په حق کې د نړیوالې جنایي محکمې څارنوالي فاتو بنسودا پرون هوډ وکړ چې چیرې ابتدایي محکمې اجازه ورکړه د افغانستان په جګړه کې د بشري ضد او جنگي جرمونو په اړه به خپلواکه بې پرې او هر اړخیزه څېړنه وکړي.
To initiate an investigation into alleged war crimes and crimes against humanity.
ما د محکمې له قاضیانو غوښتنه کړې چې د هغو ممکنو بشري ضد او جنگي جرمونو په اړه څېړنې پیل کړي چې د افغانستان په اسلامي جمهوریت کې د روانې جګړې په چوکاټ کې شوې دي. په افغانستان کې وضعیت له 2006 میلادي کال راهیسې د څارنوال د دفتر تر ابتدایي څېړنو لاندې و. د دفتر ته د رسیدلو معلوماتو تر دقیقې او له احتیاطه ډکې هر اړخیزې څېړنې وروسته او د روم د حقوقي تړون پر اساس ما پریکړه وکړه چې په افغانستان کې وضعیت څېړنې ته اړتیا لري او کافی دلایل ورته موجود دي. فاتو بنسودا غوښتنه کړي چې د افغانستان په خاوره کې د 2003 میلادي کال د مې میاشتې له لومړۍ نیټې راهیسې پر ممکنو جنگي او بشري ضد جرمونو څېړنه وشي. د هغو بشري ضد او جنگي جرمونو لپاره چې د افغانستان د جګړې سره په تړاو خو د افغانستان له خاورې بهر شوي د 2002 میلادي کال د جولای له لومړۍ نیټې وروسته موده ټاکل شوې ده. فاتو بنسودا وویل محکمه د داسې احتمالي جنگي او بشري ضد جرمونو په اړه چې تر ټاکلو نیټو مخکې پیښ شوي د څېړنې حق نه لري. فاتو بنسودا په دې اړه چې د افغانستان په جګړه کې د کوم مشکل اړخونو له لوري پر ممکنو جرمونو څېړنه کوي وویل
As a result of its examination, my office has determined that there is a reasonable basis to believe
زما دفتر د خبرو څېړنو پر اساس او د محکمې د قضایي صلاحیت پر ناکي و پتهاله چې کافي دلایل شته چې د جګړې د اړخونو جنگي جرمونه کړی دي. لومړی د وسوالو طالبانو او د هغوی د ملګري خاني شبکې لوري جنگي او بشري ضد جرمونه، دوهم د افغانستان د امنیتي ځواکونو لوري جنگي جرمونه، په ځانګړي ډول د افغانستان د ملي امنیت ریاست او ملي پولیسو لوري، او دریم د امریکا د متحده ایالاتو د وسوالو ځواکونو جنگي جرمونه
چې په افغانستان کې کړی او هغه جنگي او بشري ضد جرمونه چې د امریکا د استخباراتو ادارې په ځانګړي ډول د 2003 او 4 میلادي کال ترمنځ په افغانستان کې او د روم د تړون د نورو غړو هیوادونو په خاوره کې کړی څرګند کیږي. فاتو بن سودا په افغانستان کې د ممکنو جنگي او بشري ضد جرمونو د قربانیانو کورنوي او د حقوقي استازو ته خبر ورکړ چې د 2013 میلادي کال د جنوري تر 1.5 نیټې وخت لري چې خپل شکایتونه ورواستوي.
و موریدل چې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنواله غوړي د افغانستان د جګړې په اړه د څېړنو اجازه ورکړل شي. د نړیوالې جنايي محکمې البته د یوګوسلاویا د جنگي جرایمو محکمه هم ټاکل شوې چې سبا یعنی د نومبر په 22مه نیټه د بوزنیا د سرب جنرال راتکو میلادیچ په اړه خپل پریکړه واوروي. میلادیچ په 1995 کال کې په سربرنیڅا کې د مسلمانانو د عامې وژنې مشري کوله. په دې اړه نور جزئیات ملالۍ بشیر اوروي.
منیره صالحوویچ هر وخت هدیرې ته د خپل میړه او زوی قبرونو ته ورځي. دوی له هغو زرګونو مسلمانو سړو او هلکانو څخه و چې په 1995 کال کې د بوسنیا سرب ځواکونو ووژل. منیره صالحوویچ وایي
سخته ده. د جګړې له لومړۍ شېبې راهیسې ماته ورځې سختي سوې. زما زوی د 1992 میلادي کال د جولای په 14مه مړ سو او هغه د جګړې پیل و. زوی مې په کور کې مړ سو، هغه 20 کلن و. بل زوی مې له سربرینیڅا سره نږدې په 1993 میلادي کال کې د جګړې پر لومړۍ کرښه مړ سو، هغه 19 کلن و. دریم زوی مې لکه زما د میړه غوندې په 1995 میلادي کال کې مړ سو.
کله چې د بوسنیایي سرب جنرال راتکو بلادیتس په مشرۍ ځواکونو سربرینیڅا ونیوله، سلګونو سړي په شاوخوا ځنګلونو او غرونو کې پټ سول. وروسته هغه ټول وژنه وسوه چې د اروپا په تاریخ کې له دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې تر ټولو بده بلل کیږي. صالحوویچ د خپلې کورنۍ په کور کې له هغې هدیرې سره نږدې اوسي چې میړه او یو زوی یې پکښې ښخ دي. راتکو بلادیتس په سربرینیڅا کې د ټول وژنې په تور محاکمه کیږي. صالحوویچ وایي باور لري بشپړ عدالت هیڅ وخت امکان نه لري.
باور وکړئ، زه دا محاکمه نسم کتلی. زه له خدایه یوه هیله لرم چې ملادیتس ته اوږد ژوند ورکړي، خو د کورنۍ ټول غړي دې ورڅخه واخلي. دی باید وویني چې پرته له کورنۍ اوږد ژوند څه ډول وي. که ما دا توان درلودی، ده ته به مې اوږد ژوند غوښتی وای.
له کلونو راهیسې ځنډېدلې د ملادیتس محاکمه که څه هم اوس د بوسنیا د جګړې په تاریخ کې یو پړاو پای ته رسوي، خو د صالحوویچ غوندې جګړه ځپلو غمونه هیڅکله پای نه مومي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ننګرهار، کونړ او بلخ د نابینایانو د کرکټ د تورنمنت لوبې د دوشنبه په ورځ په جلال آباد کې پای ته ورسېدې. د ختیځ ولایتونو د نابینایانو د ټولنې مشر عبدالغنی بشردوست وایي د نابینایانو د کرکټ لوبغالی تر نورو هغو وړوکی وي او توپی ګونګړي لري چې په مرسته یې لوبغاړي د بال د حرکت لوری معلومولی شي. په دې اړه مې له ښاغلي بشردوست سره چې د دې لوبو له تنظیمونکو څخه دی مرکه وکړه. هغه د مرکې په پیل کې د پوښتنې ته ځواب وویل چې د دې تورنمنت د جوړولو فکر څنګه او کله ورته پیدا شو.
په 2012 کال کې ما په ختیځ ولایتونو کې نابینایانو لپاره کار او فعالیت پیل کړی و چې زه څنګه کولی شم چې نابینایانو ته د لیک او لوست اسانتیا ورکړم. د لیک او لوست اسانتیا تر څنګ چې ځان سره دا فکر وکړو چې دغه زموږ نابینایان وروڼه چې کومې د ځای په ځای باندې ناست دي، او دې دپاره بیا یو تفریحي پروګرام هم موږ ولرو. خوشبختانه بې ما یو سفر په 2008 کال کې درلودلو چې د هغې نه مخکې چې زه انډیا ته تللی وم، ما د نابینایانو کرکټ هلته د ځینه تماشا کړې وه او یو څه اندازې بسبیت لرلنګ مې ردي د نه اخیستې وو. نو بیا هماغه و چې ما د خپل وروسته دا د خپل نظرې شریکې کړل او هغې د ما سره ومنله. خوشبختانه د افغان کنکشن په ملالي ملاتړ باندې زه وتوانېدلم چې هغې د ما ته یو څه پیسې راکړې، اعتماد یې راباندې وکړو. ما دغه ټورنمنټ په ننګرهار کې په لاره واچولو چې بیا کې دوه درې ټیمونه موجود وو چې د مزار شریف نه مې هلکان راغوښتي وو. هغې د سره ما کار کړی وو، په کونړ کې ما کار کړی وو، په ننګرهار کې دا درې واړه ټیمونه مې سره مخامخ کړل او خپل منځ کې خپله لوبه ترسره کړه.
نابینا خو توپ هم نشي لیدلی او بیټ هم نشي لیدلی، څنګه دغه معلومه وایي؟
توپ چې کوم یو دی دغه خپل توپ کې یو قسم ته ګونګړی یا زنګونه بندي دغه توپ د بنیانو غورونو په شان تین دی دغه توپ د ځمکې پر مخ باندې کیږي کله چې بیټسمن ته توپ بالر اچي هغه دغه کوي چې تر ریډي هغه وته وي چې زه ریډي ما او بیټم چې دی د ځمکې په سر باندې غوټ شوی او دغه توپ د ځمکې په واسطه باندې کول کیږي راسن بیټسمن ته هلته بیټسمن ولاړ دی د دې شرنګار یو دی څنګه چې شرنګار یو تر نږدې شو بیټ ورته راته وي په حکم د خدای سره او شپږیزه سلوریزه راته وځي
ل عملی نظر څنګه امکان لري چې هغه بیټسمن چې ولاړ دی پویږي چې توپ له کومه خور روان دی او بیا دغه بیټ څنګه ورته برابروي
دا کومه تاسو ویل چې دغه نابینېان د پاره یو قسم ته وسیله په دې توپ کې چې په دې شوی د تاسو پویږي چې نابینېان د تبدیل د خلاص څخه مایوس دي خو الله جل جلاله دې ته د غوګونو دې د کافي قوا ورکړي ده د غوګونو د اوریدلو په واسطه باندې دغه بیټ راټاوي او خپل موقت په ځان برابروي
دغه هلکان چې له تاسو سره راټول شوی دي د تاسو له کوم خلکو نه غوړه کړی دي
زه خو د سیبه چې د خطیزو ولدیونو کې د نادینیان د پاره د تخوایي او مکو هاوی زموږ پروګرام د افغانستان د پاره د سیودن کمیټې په مالي ملاتړ باندې وی مخې ته وړم او شاګردان لرم سب سنټرې لرم محلي ټولګي لرم نو هغه د باندې زګر د ټول شاګردان د پاره ټولګي او کما شاګردان د پاره بیت او تو په د افغانستان د پاره د سیودن کمیټې په همکارۍ ورکړې دي او هغه د سرځ عمل تې مو هغه د باندې عمل ته چاپیریال کې تمرینات کوم او د کومو د دې نزد په تو نه پیژنم چې مثال زموږ کولر د سونو شاګردان تکړه دي لغوان کې د سونو شاګردان تکړه دي
د ختیځو ولایتونو د نابینایانو د ټولنې مشر عبدالغنی بشر دوستو چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې قدرمن اوریدونکو اوس هم د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وای دی باور لري چې پراتونکو دوه کلونو کې به د هیواد په سلو کې اتیا خوره د افغان امنیتي ځواکونو په ولکه کې وي د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف خبرداری ورکړی چې د داعش وسلوالو د افغانستان په ګډون ټولې سیمې ته ګواښ پیښ کړی دی د افغانستان د ښځو چارو د وزارت د ښځو پر ضد د تشدد د مخنیوي 14 ورځنی کمپاین پیل کړی د دې وزارت د پالیسۍ مرستیالې سپوږمۍ وردګ ویلي چې په پیل شوي 14 ورځنی کمپاین کې به خلکو ته د ښځو د حقونو په اړه معلومات ورکړل شي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ شمالي کوریا د تروریزم د ملاتړ کوونکي هیواد په توګه اعلان کړی د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ارمنستان ته رسیدلی او هلته به د ارمنستان له چارواکو سره د ناګورنه قرباخ په ګډون په سیمه کې پر یو شمیر لنجمنو مسایلو بحث وکړي او د انګلستان ملکې دوهمې الیزابت او د هغې میړه شاهزاده فلیپ پرون خپله د واده او یایمه کلیزه ولمانځله اوس هم د ژوند رنګونه
ژوان رنگونه
نوم می بلال ده اوس پلان دی کابل پنتون د شپې محصول یم
د شپې پونځي محصول
د شپې پونځي دی ادبیات
د زده کړې په شپې کې خوان کوي که په ورځ کې
ولا خوان خو په ورځ کې کوي چې مطلب سړی د غنه کامیاب شي او څومره خوان چې په ورځي درسونه کې دا غاسي هغه مر د شپې درسونه کې
نو ولی د شپې درسونه نزد کې کې څنګه
درسونه نزد کې کې خو کله سړی وظیفه ولري بس هغه نشراش سړی خسته وي هغه کوم ذهن فکر چې سړی وي د ورځي لخوا وي هغه بیا دی
استادانو فکر څنګه یو ویم خ درس ته وي کنه ویم
پړي استادانو ډیر کوشش کوي خو بیا هم یو نیم استاد راشي وای چې مطلب ډیر خسته ما فکر مې په ځای نه ده بس یو صفه دوه صفه لا څلور صفه پورې درس وای بیا
نور پاتش
او بس وای چې ځای به نور صفه
کله داسې شي وي چې په ټول سمستر کې څو په شمار صفه ویلي درس هم ډیر کم ویلي دي داسې مزامین هم شته
یا په ټول سمستر کې خو نه درته وایم خو په یعنی په اول سمستر کې دا سی و شو نه یعنی کم سن درس مې لای
نو ته څه فکر کې کچې ته اوست او یو د سهار د وخت محصول په خپل منځ کې سره یعنی مقابله وکي البته د علم مقابله سره وکي ته په تکړې کا به تکړې
خو دا خو د انسان پورې اړه لري چې څو یو انسان څومره لیاقت لري څومره زده کړې کولای شي کنه خو ما دا مطلب مې دا و چې هغه ته د ورځې محصولین چې دي درس ډیره توجه وي مطلب او د شپې محصلین هغه وظیفه لري مطلب وګنه
نو عمر نم زیات
او د عمر نم زیات یو اکثرا
اوستم عمر نه زیات
نه خو زه خو نه زیات خو لکه دغه بعضو په مطابق مې لکنه چې بعضي به د عمر هم زیات وي او وظیفه لري هغه لاغه نشراشي بس ډیر خسته وي.
قدر منو اوریدونکو له دې خبرو اترو سره د دې خبري مجله پای ته هم را ورسیدو. د 2 بجې او 1.5 دقیقې دی سلطان محمد سرور بلنیم ساته خبري مجله وړاندې کوي چې د پ استودیو کې دی او خپل خبرونه پیلوي. سرور صاحب
تکل صاحب عزیز تشکرات شما.